درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جمعات کې چاودنی مارک جوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسلواله نشته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو چویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلولو طالبانو غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلوله نښته سوي چې له کبله یې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبانو مقاومت وکړ چې د وسلوالو نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د وی فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی وو.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
د په کندهار کې په تیرو 24 ساعتونو کې درېمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6545 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیز پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یوه سپین پوستې پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې تیر اته دقیقه د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښیو. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافذونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولې دي. د مظاهره چیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپرې، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړې مرمۍ کارولې دي. د هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یو فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالت چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نافذ سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 15,281 او د مړو شمېر 258 وو. او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,015 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,050 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین د دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,050 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلې دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د کابل په کارتي چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې چاودنې د جمعات د ملا امام په شمول لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه به له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واوري چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرول مو سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جمعات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونه ته ستړي مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو قلمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاهي جماعت جامع جماعت کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکي توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جماعت ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادند که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدند و 8 تن دیگه مجروح شدند. این دوام جنایت توریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما توریستان با این روی کرده خود تلاش دارند که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنې چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنې ته خپلې دغه خبرې استولي وي. ان څه باید یادونه وکړم، څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دولان نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل. هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلي دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځیدنې واټ ته ور استولي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات وه چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول. تر دې وړاندې هم انت په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي. او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام مونځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیخی په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تیره شپه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه شروع خوشی شوي، او د 2,000 د نورو د خوشی کولو پریکړه هم کړې چې ضربي اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونه ته ستړی مشي. دا د تیر روژې راهیسې په جمعتونو کې څو یم ځل دی چې جمعتونه په نښه کېږي، د عبادتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. علیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي له بله پلوه، له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راشي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کې وی چې څنګه یو زایناست یو الټرناتیو دله د دوله لپاره پیدا کی تر څو د دوه زایناست شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلې، هغه خواته بیا نور دغه سي حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژې د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دي چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایی پیدا کی چې بل ډله هم لاشته او دغه سي یو څه دوکوي.
خغل احمد زه د عملی داعش ته منسوبېږي او داعش دی یوې نومرکی ډلې په توګه په ناشنا ویپانو او رسپانو کې مسولیت هم پر غاړه اخلي، خو په ورستیو کې که تاسو لیدلې وي د داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځپل شوې ده، څنګه د سیبریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی هغه لوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډیرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې هغه سټاف چې دغه کسان دي چې وته د داعش په نوم دوه راپیژنې واقعا چې فقط ډیر مزدي تي رومیاشتو کې د داعش دلا ډیر محدود صفاتي ول چې هغه هم په ننګرهار کې اداده کې دلا چې دولت هم دا اداره ولا چې دا مونږ په اصطلاح دي ته هر وسل چې تسلیم شي خپل کورانه یو سره او طالبان هم دا اداره درلوده چې نه دا زمونږ د فشارونو لاله للعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداري ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دوه عمر امکاناتو سره پیدا کیږي دا ټول هغه نښانی دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو وځانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زیب
او دوی غواړي چې ما پیدا کی مهرباني
لن لن جوابونه کرا کینو لکه دغه شی دا وخت به مرکم دی درته وای چې دا داعش والا یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې د نننه داسې ولسم لاټر لکه دلته چې نوري دودیزی او نانوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان دوی سره راکړه ورکړه ناست ولاړه ډیره نه لري. څه فکر کوي کې د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژنې، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په نانوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دوه د پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نور ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان بېته اړباسي چې هر څه تلاس واچي او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز سوي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپله دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي. د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای، تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانې ورته ویو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سی آر ماینی ماشين، د مصنوعي ساه خستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیه د طبي مرستو محموله تیر ورځ کابل ته د وی پوزي الوتکې په وسیله را انتقال شو. په دغه مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لاس دستکاوي، د پی سی آر ماینی درې ماشينونه، د کورونا ډیر زره تشخیصه کیټونه او د روغتیاي کارکونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغه مرستو د تسلیمي پر مهال وویل چې د دغه محمولي اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
دا تاوت مسپرم کې به تمام مزي کومک
هو ژوند کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چړتیا ده وبرسول سي. نو لدی اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته دا ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغه مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې پراتلونکو کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیه نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوای وو.
تقریبا 20 روز پیش یک ما پیش بود
از تقریبا یو میاشت وړاندې د امیر روغتیا وزارت د ترکیه نه د درویش دولت روغتیایی توکو تقاضا کړی و. چنان لنه کمر غمرج شهیدان یو چې 22 قلمه را ورسیده.
لیستی که ما دریافت کردیم ده جمله 22 قلمه اینا بر ما ارسال کردن.
د په داسې حال کې دا چې افغانستان په دروستیو کې دروختیایي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوای دی. د امروختیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کووېډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیایي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونه تر لس ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند د روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو د پاره د غیو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو وخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیایي کارکونکو د کارونو د سننې وکړي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس سعید رپورټ شمتو کړي.
د لشکرګاه شهر په دوهمه اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو یو سیمه اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري، پر روغتیایي کارکونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو وکړه چې د ولسی وګړو لپاره د پوهاوی سم او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي رادیو ته ول ډیر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ کڅوک ونیسي برته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځنګړی کلینیک د فار جوړ کړی دی. پاغ کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د منځن لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی د سکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې ترڅنګ کورونو ته ښځینه وټاکل سي او دوی ته عامه پوهاوی لپاره معلومات ورکول سي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شفاخانه کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. دا دومره پیسې چې هلمند ته راغلی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامي رئیس پر ام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولې یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم په کور وګرځېږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اخته سو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پات نورې په عادي حالت کې په کرونا کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد حازم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغو کسانو څخه ځان لرې وساتي.
یعنی ټول ډیر نشته، جلسې نشته، مثلا ډیر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه مسیجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې ترڅنګ باندې موضوع اوس رسېدلی ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د فارې استعمال دی هغه اوس موږ ته د کورونا د فارې استعمالو هغه د کورونا په خاطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د فارې استعمال دی. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې خوا څخه دغه سیستم ولې چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا دستانه هلته موږ ته غلر وو. خوشبختانه وایمه واکسین پروګرام چې کوم وو هغه اوس ټول اوس موږ راوړلی دي کرونا بخته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسیدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي، او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډیر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند د ژورنالیستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید-19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي.
په هلمند کې لمړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کې دله اوس نه کیږي، اوس ډیر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دروستیو کې یو سلو دوش په تقلمه مواد خریداري کړی دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته. ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیون اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیايي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د سپارښتنو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار په صابون لاس پرمینځل کولای سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس تایی د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوری جامع جماعت باندې د نن ورځې چاودنه وغندله. په دې چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلوالو نښده کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نورو ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي چې نښته تېره شپه په فرخار ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند د سنګین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. چارواکي وایي چې سلیمان شاه د یوې فاتحي مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1655 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 1602 کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوې چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچا ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ل امریکا وروسته یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولی. د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورټ جزئیات لا سدلا لودین ناورو ورپسې ازادي او اوریدونکي خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د واده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس د اخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی، سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅه کیږي. په روسیه کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 180,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلی کچیره د کورونا ویروس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نو موري ویلی کچیره اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړې رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر د غسرګندونې داسې محل راځي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تیرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 4,00,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغه سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چشمیری خی کرونا ویروس مخ په کمیدو دی پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 28 هیوادونو پولی یو د بل په مخ خلاص شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولی پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې د بیلابیلو ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخیستې دي، نظریې مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه بیخي ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې ورسېو کې ځینې راپورونه خبره سول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلی دی او په هغه کې افغانان سوځېدلی یا مړ شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم غبرګون ښودلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د غبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګراخلم او بیا به راسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې راس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کیږي یا وبوتولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناستي؟ زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د پتامنځ کې. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونیکې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دا غیاران او پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ګولي یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښینو. نو موږ عام ملت او دولت ټول یو لاس او د دوی جواب ورکو. ورته به افغانان په خوا باندې وځي چې زموږ به جواب خاص زغ نه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد جان د تهران، د ایران، د تهران څخه په پیغام پرې ځم. ما د افغانستان د سفارت او د اشرف غني څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دا د هلمند غنم چې کشیږي باریږي، زی د کندهار په خوا باندې، کندهار خلا په اسره مشکل کور دی، لکن پر بولدک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه د بل پر در ولاړنو. دا باید راګیر سی خپل مساکینو په کرا یو من غنم په 300 کالدارې دین را مسکینانې د کومه ده کی زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیر کی تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړ کی. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت بودان سنای کې سترنی ولدم. دلته دا غنم کو ګوره دا حکومت پاملرنه نه ورته کیږي. دا غنم ورځ ورځ پوتکیږي، مخوران درنګ دي چې دا غنم دی پریږ نور ځایو ته ځي اوره د خپل د هلمند خلک پراکټ بیا جوړ لاشي نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځناش د من په درې سو کال دا د خلک ګره دار کم نه چي د ملنګان دا وځ د حکومت سره پام نه نه وته کې هله د چې حکومت دې ته سره نه وته یا کندهار
ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه دغه زمز غنم چې په یمنو د دغه وطنو کې سیمه دي دا تجارتان تم د لاسه تلران ته د پاکستان ته اړي هلته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولې دي وخت د زمز غنم ګرد وړي روان دي چلوي دا زمز سره کوم غل حکومت یو دي حکومت ته مګا ایران چې په دې کې د پولیسو راځي باندې چې د پولیس سر د چا څخه په ورسخه هغه د پولیسو سره سره پورته باندې خاص نه څه داسمه یو پورته باندې چې دا څنګه یو پورته بچی خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې سکی د دوړو یو غوړی نو څه څلور زره کلدارو باندې راني څه د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته دا خاطر پر موږ باندې ځات بچن د بای باندې فصل دی نو د شفایت او خدمت د اوسه د افغانستان خاصې شوتیا د ولاته پر اغلی هر پولیس چې پیښه ورته د پولیسو کارګر د پیښو سره د نور قانون مانو نشي نه مراتي چې د پولیسو کارګ په لاس کې پیښه ورک بالا د پولیسو سره سره دی زما د ورپور چارواکو څخه دا ویلو مې د دامي خوښ دي پر دا غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو او بودا چې د نتی د خدای او د قران ورته ته جوړ نور مو وخت نه سمو سلام
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې وګورې وا په تاسو پر اسمان د بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د دې د اوستي د نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرم باندې راول اوس په چړو ولي د مسلمان زما غوري زما د پیغام دي تر مسلمان پر ورته وسلام په احترام
رانی دغه دی چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کې د پلان کې د ستانه کې دا چې تبلیغاتي په ټول علم ولایت کې نه سره ډوډۍ ورکړي چې دا ولا نه غنو ورکړي دي کراغلي خپل دغه انجنیرانو دغه ملکانو سره پرې نو لري چې چا چې نه دی ورکړي
دوستانو د هلمند ولایت دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو اوریدل هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار مو د هڅه او تلاش کړی دی خو هغه تر اوسه په دې برخه کې مشته جواب نه دی راکړی اله لرم چې په نور خبرونه کې هغه په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسو اندیشنې ځواب کړي ورزو نور پیغامونه ته هم چې تاسو دوستانو مشترسته ولیدې
السلام علیکم زم یو پلان د کندهار د ولایت نه تماس سره نیولې مدازادي راځي د کارکونکو سره یې نو فایش دي چې د موږ پیغام د لوري شروعات پر ورسېږي موږ راغلې نو چې موږ دلته په کندهار کولو ورګښ مربوطي زموږ دوه مدرې میاشه چې موږ نه ماشونه چارې کړې دي او موږ غمو ته وړي اوان ته ناری وي خلک د موږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د موږ کلش د کلټه د بیا ته کیږي چې ماشو کول سوري او موږ دا غدریمه میا شوان دي چې موږ ته متما اشاره کړې دي او موږ زموږ ته خوري د ازادي د راډیو څخه ډیر مننه سلام
سلام علیکم زکات څنګه د کندهار باندې څخه څنګه د ټول موږ مشکل لري ا زما یو به ما او د لور کار مې کې په ما بس کې بنځم ا د ما مش ماته نه دا کې کټنوم لرم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجر منیا مړی کني د هلمند ولایت د مشرګه سره کې کړی د ورور ما پیغام دار ورور چې داخلك دی په د کورونا وایرس باندې څه خلنوي دوی د کرنټین مراد کې کرنټین دي چې ورور داخلك ته کورو کې کورونا دې دی ونی چې ماسک دې کار واخسته چې د دشکش دې کار واخسته چې یو بل درو بل څه دی لري وو چې 2 متره فاصله باید ونی شي یو دروازې ته چې ولاسه څو کور هغه دې څو کلاس ته ورولې دا که د خلک یو خاص په خپل یې راوړل دا کړنه نو هغه زمونه د دې تمرې چې کله ونیول نو دا یو څه پیغام وو ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورو ورو د کورنۍ دې ونی شي کورنۍ په خپل نارانی کورنۍ سره خبرونه شاوري دې خلک وو
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
بل السلام علیکم وروخې جوړی مری شو نه و صادق تیرګي د آزادې ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین دی بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورو راته روزه د روزي په پنځم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو او زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او مېشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه کیږي مو سره ځانې شوې باید مو سره کومه کوشش موږ تر کړو او قرضار وي اطمینان نه بغاړې کله دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړو. سلام تاند دی ورور جوړه په خیره خیره خیرتې زده المن ولایت څخه خبره کوم مزر دغه ترانسپورت څخه مخکې په دې پیښه حساب نه اوسې د رات څخه دغه ترانسپورت نو د خپل د خندار څخه څنګه چې تکلیف اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په رات کې مخکې زموږ څخه درې زره تاسو چې تاسو په شپ مو درلودله درې زره تاسو غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره اته سوه دونر په یخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو د ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ وروړله خلاصه به کړله درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس موږ ته نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم اخلي خو بله شرکت والله موږ ته دا پرچه راکوي دغه رپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسي سیره. السلام علیکم.
السلام علیکم. کوم د هټیمه د هلمند ولایت خبر سره تماسېمه په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د اقتصاد کړي د کاري اقتصاد سره د باندې خلک مشکلات کې دي د هغه د خپل مشت نه خپل په خاطر اقتصاد کړي دي هله لرم چې ما په غرام نشر کې او د ورکوړي چارواکي او اوري تر څو د خلکو هم خو لري او د کلینیکونو د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیاي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنه ته په درناستر
کوم تل خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خوند هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم زحت رحمت الله صاحب ولایت خبرکم ازادی رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ټولنیو کې هیله السلام علیکم او باطله نامونه په خبرو کې زمي خلیزات په خبر مننه کوم له صاحب د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې کوي ډېر کوشش کوي چې صاحب افغانستان کې ټول راځي او له هغه وروسته او په دا چې پر کوم چې مثال ددا چې مثال چې سیرو ډیر وخت او ډیر عمر شوی د شاید د بدیلې تجربې حاصل شوی او زه خپل تقریبا د درې شو کلو په عمر کې او زما ته چې کومه لږه د انقلاب څخه له طالبانو له تاریخ څخه د اترو څخه پورې ما ته دا تجربه شوی د افغاني کوم انقلابونه چې ول دا زمانه دی په یاد پاکستان د دې مثال زی او د په افغانستان تر اخی دا هیڅ امکان نه لري په څل کې چې دغه یو څه دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان د فار تر وروسته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلی هم یا او ډیر به ورته هم دی بعد زما خپل په خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تقامت افغانستان خراب وي نورونو وخت نه ضایع کوم په هیله. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم احمد شریف خبرې کوم د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د صلح په اړه زما پیغام ازادي راډیو لاره نه خلکو ته ورسوي خواهش کوم. کومه صلح چې روانه ده د تمغې شک په سترګو ګورو. تاسو وګورئ د یوې خانه دوی بندیان خلاصیږي او د بل خانه جنگ دلته ګرمیږي. نو خواهش خواهش کوم چې خلکو ته بازی مه ورکوئ. دولت چارواکو باندې زما غږ ده، د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ، ډېر د چوکیو شوق هم مه کوئ. نور وخت مو نه نیسم. د ازادي راډیو نه مننه، خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي. ښه وختونه او ښې چارې.
السلام علیکم. زه جماعت بادغیس ولایت یم، اوسمهال په هرات کښې یم. دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم. موږ ته سروې نه ده راغلې، سروې راغلې بعضې ماجرې سروې کړې. موږ پاتې یو، نه شوراوې پاتې یو. زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم، او موږ دا د سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولوجې سره په بد حالات کښې یو. زه خوراک دغه شی دی چې د یو موږ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو. که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي، یا زموږ سره کومکونه ونه شي، موږ به د یو خوا د روس دغه د بېره ده، د یو خوا لږه ده، موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو. وسلام.
موږ دا شرک سب زنګي زنګ وو چې موږ دغه ماجر دغه ریګلیشن وو شرک سب زنګي معنی موږ پنځه شپږ در کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شوراوې پاتې دي. هره شورا تقریبا دوه سوه کوره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سروند کلینه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیږې هیلې وړاندې کوم. پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویمه ورځ چې کومه وي، هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي. خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هیڅ قسم مرسته او کومک نه کېږي، او نه ورسره د ضروري ملحقاتو د کومک کېږي. دا اوس زموږ فصلونه رسېدلي دي، پیازان دي، رومیان دي، او د دې مارکیټونه نشته دی. او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي ګزار دی چې فصلونه یې ورسېږي او بیا یې مارکیټ نه وي، نو دا لاس خاورې ایرې شولو. نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي ګزار او اقتصادي ډز دی. نو موږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي، دیقان ورونو ته دي، د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي، او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکی ولسوالی د وشکی د کلی د جمیری څخه دستا سره پیغام پرېږدم چې دا زدران چې کوم دي دا ډېر ځپلي خلک دي. دا چې ورې پسرلی شي تر ژمي پورې بس په غرو کې لګیا وي، ځنګلونه چې څه شی مخه ته ورسي نه یې پرېږدي، ځنګلونه یې ټول در بدر کړل. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې د زدرانو سره څه کومک وکړي او د ځنګلو سره خیانت نه وکړي. دا خو یو کال نه ده چې دی وایي، نه دوه کاله ده، هر کال بس تبرګي ورته سیخ کړي دي، یاري دي، ټول غرونه یې عزت بته واچول. حکومت څخه هم دا هیله ده چې د زدرانو سره خامخا څه همکاري وکړي چې د شنو غرونه پرېږدي، ښکلې منظرې دي کې بس دی یاتي څه وکړي او څه څه ووایو بس. نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه. بای بای، زنده باد ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. محمد فضل فضلی ده، مدرسه زمانه خبره کوم. نو دغه څه چې موږ کوم مدرسه چې ده، نو څه دا چې موږ کوم درس یې څه دی، دا و موږ ته په چمات را کوم کیږي. نو څه
السلام علیکم. ازادی راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د کندهار ولایت څخه خبره کوم. چې د رئیس صاحب مور پورې زموږ راورسوي چې وروره دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا سوي دي د دغه انصاف کتاب د دغه خلکو سره وشي چې وروره په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن هغه دي هغه کسان لس لس دانې هغه مرمزد دی چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوټیانې لري په موسسې چور کړې د یوه نفر د خوړلی دي دلته وروره هېڅوک د چا غم نه خوري نه څوک ورور د چا نارارې موږ خو والي صاحب ته تمه درلودله چې والي صاحب راشي داسې به د خاینان دا ونیسي دغه حساب کتاب ورسره وکړي لیکن والي صاحب هم تر اوسه پورې وخت کونه چولی دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک پلن تر هغه کواچې دي لکه په کواچې وه نو د دغه په باره کښې وروره چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي مرستې را روانې دي کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک را کشوم زورواک را کشوم نن هغه خلک د ده وڅنګ ته ناست دي که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وڅنګ ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مرنه کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. دا د موږ خو درته خپره کړم. په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته. مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سما کر سما ٹکور کینا
ساعت